بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم اوریدونکو، د حسین مسګری په غږ د حج د مبارکې سورې د اوه اویایم او اته اویایم آیاتونو تلاوت او ورپسې ژباړې ته غوږ شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخون کې او مهربان دی. ای هغو کسانو چې ایمان مراوړې دی، رکوع او سجده کوي، د خپل پروردگار عبادت کوي او خکرونه کوي چې ژغورنه او نجات ومومي. د خدای په لاره کې غزا کوي لکه څرنګه چې غزا کول پکار دي. هغه تاسې د خپل کار لپاره غوره کړی یاست او په دین کې یې پر تاسو سختی او تنګسا نه دروستي. دا دین ستاسو د همهغه پلار ابراهیم دین دی. خدای تاسې له مخکې څخه او په دې قرآن کې د مسلمان په نامه یاد کړی یاست چې د خدای رسول پر تاسو گواه وي او تاسو پر خلکو گواه ووسی. پس لمونز کوی، زکات ورکوی او خدای ته ورنږدې شي او له هغه څخه پناه واخلی. هغه ستاسې بادار دی، نو څومره ښه بادار او څومره پوخ مددگار او مرستندوی دی.
د تهران د پښتو خبرونه ډیرو محترم اوردونکو په سهارنۍ خبرونه کې د خپل ملګری او کوربا جمیل بنگش لامینې او اخلاص اړه ګډې ګډې سلامونه ومنه. عزیزانو، نن د جمعې مبارکه ورځ د 1400 هجری لمریز کال تلې د میاشتې دیرشمه نیټه ده چې د 1443 هجری قمري کال د ربیع الاول د میاشتې لا 15 او د 2020 میلادي کال د اکتوبر لا 22 نیټې سره سمون خوري. زموږ په نانې خبرونه کې چې د قرآن عظیم شان په تلاوت او پښتو ژباړې سره پیل شوې ده، لومړی له معمول سره سم خبرونه او درې شپې بیا د یو سیاسي تبصره وړاندې کی چې عنوان یې دی کابل ته د پاکستان د خارجه وزیر سفر. له دې وروسته هم بیا معمول سره سم د تاریخ پاڼې پروګرام اوریدلی شي چې بیا هم درته د قرآن پلوشې 19 پروګرام وړاندې کیږي او بیا هم د وحدت اونۍ په ارتباط د پروګرام څلورمه برخه اوریدل شي چې په همدې سره زموږ د یو ساعت سره نه خبرونه هم سره رسی parstoday.com/p زموږ د انټرنیټي سایت درک چې تاسو پرې د نړۍ او سیمه تازه خبرونه، سیاسي تبصره او نور ډېر جالب مطالب لوستل شي او زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه هم اوریدل شي. ولنه د مکو بیا خبرونه سره تاسو خدمت ته حاضرې. دا تهران دی ایران د اسلامی جمهوریت غږ سم پام کړی دی محال خبرونه ته. په سر کې هم د خبرونو لنډیز، د اسلامی ایران خارجه وزیر د نړیوالو بدلونو په حق له د انډونیشیا لا خارجه وزیر سره سلا او مشورې کړې دي. د افغانستان د کندهار په جامع جماعت د ترهګرې حمله ژوبل کسان تهران ته منتقل شول. لا خطر سره مخامخ افغانانو ژغورنې ته د جدي پام وشي او افغانستان بیا تورتم شو. اوسم بشپړ خبرونه، د اسلامی ایران خارجه وزیر د نړیوالو او سیمه ایزو بدلونو په حق له د انډونیشیا لا خارجه وزیر سره سلا او مشورې کړې دي. د اسلام ایران د خارجه وزارت د اطلاع رسونې ویبپاڼې لا راپورټ سره سم د اسلام ایران خارجه وزیر ښاغلی حسین امیر عبداللهیان د انډونیشیا لا خارجه وزیر رتنو مرسوډي سره په ټلیفوني تماس کې د سیمه ایزو او همدارز نړیوالو مسلو چې په سر کې د افغانستان مسله وه او دوړخیزو اړیکو او بدلونو په حق له د نظر تبادله کړې ده. د اسلام ایران خارجه وزیر په افغانستان کې روانو شرایطو ته په اشاره او په دې زمینه کې د اسلام ایران فعال ډیپلوماسي ته په نغوت سره همداراز په دغه هیواد کې د داعش هدفمن او رستی ترهګر اقدامات وغندل او د مختلفو قومونو او همداراز د بیلابیلو مذهبونو د پیروانو د امنیت په ساتلو کې د طالبانو د مسؤلیت په یادولو سره په افغانستان کې د پراخ بنسټه حکومت د جوړېدا په اهمیت ټینګار وکړ. خاغلی امیر عبداللهیان د افغانستان ګوندیو هیوادونو کې او د دغه هیواد د افغانستانی کډوالو ته پام د اسلامی ایران او همداراز د نړیوالې ټولنې مسؤلیت بللی دی. اسلامی ایران خارجه وزیر په نیویارک کې په خپل ورسته کتنه کې د لورو د موافقو په یادولو سره د دواړو هیوادونو د اړیکو د زیاتې پیاوړتیا او پراختیا لپاره هلې ځلې اعلان کړی دی. د انرژیا خارجه وزیر هم د افغانستاني کډوالو چارو ته رسیدگی او غور کول انسانی مسئولیت بللی چې نړیوالې ټولنې ځانګړي پام ته اړتیا لري. د اسلامی ایران د پوز قماندان ټینګار کړی چې د ایران هوایی ځواک له مخکې زیات پیاوړی شوی دی. د جوان خبر نگارانو د کلب د راپورټ لمخې جنرال سید عبدالرحیم موسوی او ویلی چې د اسلامی ایران هوایی ځواک د ایران په شمول په هر هیواد کې د ځان اپډیټ ساتلو او زده کړو د اجرا لپاره مانورې ترسره کوي. د اسلامی ایران د پوز لوی کماندان زیاته کړی ده چې دغه مانورې چې نن په نوی سټایل یا سبک ترسره شوي د هغه پر برکت پیل یو ټکی ګرځېدلی شي چې د ایران هوایی ځواک ستر کارونو لپاره ترسره کوي. د اسلامی ایران د پوز ستر قماندان ښاغلی موسوی همداراز ویلی چې د اسلامی انقلاب لا لومړیو د ایران هوایی ځواک تاریخ لا روښانه او ځلانده مخینو ډک دی چې د دغه ویاړمن ملت شایسته ګرځېدلی دی. د افغانستان د کندهار په جامع جومات د ترهګرې حمله ژوبل کسان تهران ته منتقل شوي دي. یو شمېر هغه شیعه کسان چې د کندهار ولایت په فاطمیه جامع جومات باندې د داعش ترهګرې ډلې په حمله کې سخت ژوبل شوي وو په تهران کې بقیت الله نومي روغتون کې داخل کړی شول. زمونږ د خبریال د راپورټ له مخې دغه شمېر لمونځ ګزاري په افغانستان کې د ایران د اسلامي جمهوریت د سفارت او د طالبانو د حکومت د چارواکو غملتیا سره د علاج معالجې لپاره په تهران کې بقیت الله نومي روغتون ته منتقل کړی شول. دغه روغتون د اورژانس د برخې ډاکټر پیراسټار زمونږ لا خبریال سره په مرکه کې د دې خبرې په کولو سره چې روغتون لا رسیدو سره سم د زخمیانو په علاج لاس پورې کړی شوی دی. د ژبلو کسانو عمومي حالت ښه شوی او له هغوی څخه یوازې د دوو تنو حالت سخت دی او د خاصو مراقبتونو په وارډ کې پراته دي. د ژوبلو کسانو په حالت د غور لپاره د ایران د اسلامي جمهوریت استازي ښاغلی حسینی هم چې د ژوبلو د بیمار پوښتنې لپاره دغه روغتون ته ورغلی و زموږ خبریال ته ویلي چې د ایران اسلامي جمهوریت د دغې پیښې د شهیدانو او زخمیانو له کورنیو سره د مرستې لپاره په دوو الوتکو کې بشردوستانه مرستې او ورسره یو طبي ټیم کندهار ته ولیږل شي. په کندهار ولایت کې ژوبلو کسانو له درملنې سره مرسته وکړی شي او له هغوی څخه د یو شمېر کسانو د منتقلولو کار هم آسان شي. هغه زیاته کړه چې د کندهار د پیښې له ژوبلو کسانو څخه فعلا شپږویس کسان تهران ته په الوتکه کې منتقل کړی شوي دي او د تهران په یو ډیر پرمختللي روغتون کې د درملنې لپاره ورداخل شوي دي. د افغانستان د ننګرهار پخوانی والی د افغانستان له پخوانی حکومت له طالبانو د ملاتړ غوښتنه کړې ده. په دې هکله نور تفصیل زموږ د خبریال آصف شینواری په دغه راپورټ کې.
ننګرهار والی یو ځل بیا د پخوانی حکومت لوړپوړو او ټیټپوړو ملکي او نظامي چارواکو ته د طالبانو د مشر دافع فرمان پر تطبیق ټینګار وکړ. والی ویلي د داعش ډلې غړي هم کله مخالفت لاس واخلي دافع تر فرمان لاندې راتلای شي. ننګرهار والی مولوي محمد داود مزمل په یو دوی پیغام کې چې د ولایت د ویندوی دفتر له لارې رسنیو ته استول شوی ویلي هغه مهال چې طالبان په افغانستان کې واک ته ورسېدل د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخوند د تېر حکومت ټولو لوړپوړو او ټیټپوړو ملکي او نظامي چارواکو ته عمومي اف اعلان کړه. او طالبانو ته سپارښتنه وکړه چې د دې فرمان تطبیق ته جدي پاملرنه وکړي، او د تیر رژیم له کارکوونکو یې هم وغوښتل چې دا فعل فرمان نه ناسمه ګټه پورته نه کړي. مولوي محمد داود مزمل ویلي یو ځل بیا د طالبانو د مشر د افیو د فرمان پر تطبیق ټینګار کوي، او د داعش ډلې غړي چې له مخالفت لاس واخلي دا فعل د دې فرمان نه برخمن کېدای شي. ننګرهار والي د ختیځ ولایتونو پر دیني عالمانو او قومي مخورو غږ کړی چې د تیر رژیم ټول هغه کارکوونکي او داعش ډلې غړي چې لای د دې فرمان نه ګټه نه ده پورته کړې وهڅوي چې له مخالفت لاس واخلي او خپل عادي ژوند ته راوګرځي. والي دیني عالمانو او قومي مخورو ته ډاډ ورکړی چې د دوی له لورې د افی فرمان ته رابلل شویو سر او مال به له طالبانو سره خوندي وي، خو ننګرهار والي خبرداری ورکړی چې که هر څوک له دې فرمان څخه ناوړه ګټه پورته کړي او د اسلامي امارت سره مخالفت وکړي نو پروانه یې سخته سزا به وویني. ننګرهار والي داسې مهال د طالبانو د مشر د افی د فرمان پر تطبیق ټینګار کوي، او داعش ډله هم د دې فرمان نه ګټه اخیستنې ته رابولي چې په دې وروستیو کې په ننګرهار کې د داعش ډلې فعالیتونه خورا چټک شوي چې د ولایتي ادارې او ځایي اوسېدونکو سره یې اندېښنې زیاتې کړې دي. محمد آصف شینوار، تهران راډیو، جلال آباد.
خبرونو ته دوام ورکوو. د هند براعظمګي د مسلو کارپیژان دی مرکزی آسیا ته د داعش لا نفوذ د روسانو اندېښنه لا طالبانو د ماسکو د ملاتړ دلیل وباله. پیر محمد ملا زهی لا اسنا خبری آژانس سره په خبرو کې د افغانستان د مسلې په اړه د ماسکو د مشورتي غونډې د ترسره کېدا په حق لویل چې روسیا اندېښمنه ده د داعش د ترهګرۍ ډلګې په شان ځنې ډلې پیاوړې شي او په افغانستان کې له موجودې ګډوډې استفاده وکړي او د دغه هېواد د شمال له لارې د مرکزي آسیا همداراز کافکاز سیمې او د هغو حوزې ته ورداخلي شي. پر دې اساس په دې پسې ده چې طالبان وکول شي په درس افغانستان کې خپل قدرت پراخ کړي شي. ملازهیم داراز ویلی شي روسیا باوري ده د طالبانو حکومت کمزورتیا په مرکزی آسیا او قفقاز کې د داعش د نفوذ د پراختیا او همداراز لا داعش ترهګرې ډلې سره د چیشنی افراطی مبارزانو د یوځای کې دا سبب کیدلی شي. طالبانو د هزارګانو په زوره کوچولو کې لاس درلودل رد کړی دي. د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت سرپرست وایي چې د هزارګانو د اجباري کوچولو خبرې کې کوم واقعیت نشته، او که داسې موضوع وي نو د دې مسببان به بیا ونیول شي. د صدای افغان خبری آژانس لا راپورټ سره سم خاغلی خیرالله خیرخوا همدار از د مسکو د مشورتي غونډې په ترس کې د دغه پښتنې په ځواب کې چې په دایکندي، بلخ او هلمند کې د هزارګانو د اجباري کوچولو خبرونه رسی، هغه ویل چې داسې هیڅ خبره نشته ده. د دې مهال خبرونه په ملنې مې په دنیا مننه. دا تهران دی، ایران اسلامی جمهوریت غږ.
سیاسی تبصره.
کابل ته د پاکستان د خارجه وزیر سفر د زمونږ د سیاسي تبصره عنوان دی. کابل ته د پاکستان د خارجه وزیر خاغلی شاه محمود قریشی سفر په لوړه حکومتي سویه د طالبانو ډلې لا حکومت د اسلام آباد ملاتړونو دوام خود نه کوي. اگست په 15 نیټه پر افغانستان د طالبانو لا ولکې راهیسې د پاکستان اوسنی او پخوانی چارواکو په دوامداره توګه کابل ته سفرونه کړي دي. د پاکستان خدای بخلی لومړی وزیره میرمن بېنظیر بوټو اعتراف کړی و چې طالبانو ډله د دغه هیواد امریکا، اماراتو او عربستان په ملاتړ او ملګرتیا سره رامنځته شوې ده او اوس هم د دغو هیوادونو په ملاتړ سره خپل پروګرامونه پر مخ بیایي. خو د طالبانو په اړه د امریکا او پاکستان اختلاف دا دی چې د پاکستان آی ایس آی د طالبانو ډلې اختیار لري او د دغې ډلې مشران د پاکستان په حکم عمل کوي. په همدې دلیل امریکا هم په افغانستان کې له خپلو سیاستونو سره د طالبانو او پاکستان د ملګري کولو لپاره په دواړو لورو د دباو د مالولو ستراتیژي پر مخ نیولې ده. په واشنگټن کې په ویلسن مرکز کې د سیاسي چارو کارپیژاندې مایکل کولمن په دې باره کې وایي چې پاکستان نه یوازې د طالبانو مشرانو ته امن پنازه ورکړې بلکې د هغو له کورنیو یې هم ملاتړ کړی او اوس له طالبانو د دباو او کار اوزار په توګه استفاده کوي. حقیقت دا دی چې پاکستان افغانستان ته د خپلې ټیمي سیال هندوستان په وړاندې د خپلې ژورې ستراتیژۍ په توګه ویني. په دې سربیره پاکستان افغانستان د ډیورنډ کرښې په اړه جدي اختلاف لري او حتی طالبان هم د خپل واک په پړاو کې د نړیوالې پولې په توګه هغه پر رسمیت نه پیژندلې، ځکه چې د ډیورنډ موضوع ملی مسله ده او پاکستان اندېښمن دی چې په افغانستان کې د ملی حکومت په ځای پر ځای کېدا سره د ډیورنډ موضوع تعقیب کړي. په همدې دلیل پاکستان تل په کابل کې د اسلام آباد تر حکم لاندې او تابع حکومت د ځای پر ځای کولو وختونکو دی. په هر حال افغانستان ته د قریشي سفر په داسې حال کې چې طالبانو ډله چې د اسلام آباد پر اړخیزو ملاتړونو یو ځل بیا په افغانستان سلطه پیدا کړې ده، نه یوازې د نړیوالو لخوا پر رسمیت نه ده پیژندل شوی بلکې د خپل حاکمیت د دوام لپاره مالی او اقتصادي مرستو ته اړمنه ده، ځکه چې امریکا د افغانستان د حسابونو په کنګل کولو او د طالبانو په رسمیت نه پیژندلو سره هغه راس په پاکستان او دغې ډلې د دباو د اړم په توګه استفاده کوي. دا تهران دی، ایران د اسلامی جمهوریت غک.
د تاریخ پاڼه ډیرو قدرمنو اوریدونکو وزما فاطمی سلامونه او نیک پیرزوینې ومني. عزیزانو اوس هم د تاریخ یو بل پانه تاسو ته وړاندې کوم. نن د شروع ورځ یا چهارشنبه د 1400 هجری لمریز کال د تلی د میاشتې دیرشمه نیټه ده چې د 1443 هجری قمری کال د ربیع الاول یا لومړۍ خور د میاشتې له 15 او د 2021 میلادي کال د اکتوبر له 22 نیټې سره سمون خوري. یو سل نه څلویښت کاله پخوا د 1294 هجری قمری کال د ربیع الاول په 15 نیټه اوسمهال ایرانی ادیب تاریخ لیکونکی او محقق محمد قزوینی په تهران کې وزیږید. هغه له زلمیتوبه د ادب او علم کلام له اصول سره بلد شو او په خپل پراخ وړتیا سره له پلار او د خپل وخت له نورو ادیبانو څخه ډیره ګټه پورته کړه. هغه یو څه وخت په اروپا کې تیر کړ او د اروپا په موزیمونو کې د موجودو فارسي خطي کتابونو څخه مخلیکنه وکړه. د محمد قزوینی له آثارو څخه تاریخ و زندگی در عصر حافظ او د اوروزی پر څلورو مقالو لمنلیک د حافظ دیوان او مرزبان نامه کتابونو ته اشاره کولی شو. دغه مشهور محقق په 1498 هجری قمری کال کې وفات شو او د تهران په جنوب کې په شهر ری کې خاورو ته وسپارل شو. یو سلس کال وړاندې د 1290 لمریز کال د تلی د میاشتې په 13 نیټه د هندوستان او انګلستان پوځونه د جنوب د پولیسو جوړولو لپاره د ایران جنوب ته ورېژل شول. د مستفی الممالک د صدر اعظمۍ په وخت کې چې حکومت د خلکو لپاره د هوساینې د رامنځته کولو او د امنیت د بیرته ټینګولو په لټه کې وو، د انګلستان حکومت د روسیې د حکومت په روغې جوړې او چلول سره د ایران د حکومت لپاره سخت خبر داره هغی ولیږه او د انګلستان او هندستان د تاجرانو د مالونو او د کاروانونو د لوټولو او د ناکراریو ته په اشاره سره یې یادونه وکړه چې په دغه بهیر سره د انګلستان حکومت ځان مجبور ګڼي څو د ایران او فارس په جنوب کې پوځي قوه جوړ کړي او د قزاق خانه په څیر یوه اداره چې روسانو د هیواد په شمال کې اداره کوله په جنوب کې منظم کړي. په دغه خبرداری کې راغلی و چې د دغه ټولو چارو لګخ باید د ایران حکومت د فارس د مالیاتو او د جنوب ګمرکاتو د ګټو لزایا تامین کړي. که څه هم په ایران کې پارلمان د انګریزانو د دغه ناروا غوښتنې په وړاندې مقاومت وکړ، خو د لومړي نړیوال جنګ په پیلېدا سره بوډای استعمارګر ځان په ایران وتاپه او له یوې مودې وروسته یې په دغه سیمه کې د جنوب پولیس جوړ کړ. یو سلس کال پخوا د 1290 هجری لمریز کال د تلی د میاشتې په دیرشمه نیټه ستر دینی عالم او فقی آیت الله ملا علی زنجانی وفات شو. د شیخ محمد تقی د درس د حوزې روزونکی او د 14 هجری قمری پیړۍ یو فقی او عالم ملا علی زنجانی د هدایت المستش شدین نومې کتاب خواندې او دغه راز د شیخ مرتضی انصاری په وخت کې ژوند کاوه او د میرزا حبیب الله رشتی په څیر ځینې لویان د هغه شاګردان وو. هغه د تدریس ترڅنګ د خلکو د دنیاوي او دینی اړتیاو د پوره کولو اهتمام هم کاوه. له هغه په ځینو پاتې آثارو کې د قرآن تفسیر، جوامع الاصول، السوال والجواب، السيد والزباحة، معدن الأسرار، نواميس الأصول أو وسيلة النجاة أو زين نور كتابونو تا إشارة كواليشو. اولنن دریش پیتا کال مخکی د 1310 هجری لمریز کال د تلی یا میزان د میاشتې په دیرشمه نیټه د ایران د وخت د لومړي وزیر محمد مصدق د حکومت خارجه وزیر ډاکټر حسین فاطمی د ایران او انګلستان د اړیکو غوڅېدل اعلان کړل. دغه فیصله د وزیرانو د کابینې له تصویبې دا وروسته په تهران کې د انګلستان د سفارت سلایار ته وسپارل شول. ډاکټر فاطمی له انګلستان سره د ایران د اړیکو د غوڅېدا علت د خپلو حقوقو په پوره کېدا کې د ایران د ملت غوښتنو ته د دغه حکومت په تېره بیا د تیلو د صنعت په ملي کولو زمینې کې بې پروایي وبلله او د لندن مقاماتو ته یې وښودله چې د ایران په وړاندې دې خپل سیاست بدل کړي.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
دا قرآن بلوشي
د خاتم الانبیا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم په روح په درود او تاسو قدرمنو اوریدونکو ته د سلامونو په وړاندې کولو سره د خدای په فضل مو د احقاف مبارکه سوره پای ته ورسوله. سره له نن غواړو ورپسې یعنی محمد سوره درته پیل کړو. دغه سوره چې د ورستی الهی پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم نوم پرې ایښودل شوی د مؤمنانو او کافرانو د پرتره کولو په حق لده. دغه دوه ډلې چې په تاریخ کې همیشه وي او په راتلونکي کې به هم وي. روښانه ده چې د ایمان د خاوندانو دنده د خدای او الهی پیغمبرانو لور ته د نورو بلل دي، خو حق نلری نور په جبر او زور د ایمان منلو ته وویلی. کافران چې د باطل په چورلیز دی همیشه هڅه کوي مؤمنان د خدای له لارې وغړوي. هغوی خپل مقصد ته د رسیدلو لپاره ډیر وخت له زور یا پوځي طاقت هم کار اخلي. په دغه شان حالت کې د هغوی او د ایمان د خاوندانو په منځ کې شخړه او جنگ جوړیږي. دغه صورت د کفر او ایمان ترمنځ د جنگ د جوړېدو په بڼه د خدای اوامر په ډاګه بیانوي. په سر کې هم پام غواړو د محمد سورې له لومړۍ تر دریم آیت پورې تلاوت ته، هلته چې پاک رب داسې فرمایي:
الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم.
آغا کسان چی کافران شویدی او خلق دا الله للاری نامن کردی، آغا حلا دا دوی نیک عملونا خراب او زای کردی، او هغه کسان چې ایمان راور او نیک عملونه وکړل او په هغه یعنی قرآن ایمان راور چې په محمد صلی الله علیه و آله و سلم نازل کړی شوی دی او هم دغه د دوی د رب له لوري حق دی، نو هغه یعنی الله به له دوی نه د دوی گناهونه لیرې کړي او د دوی حال به خکړي. دا په دې سبب چې یقینا کافران شویو کسانو د باطل پیروي کړې ده، او یقینا هغو کسانو چې ایمان راوړی دی د خپل رب له جانبه د حق پیروي کړې ده. همداسې الله خلکو ته د دوی مثالونه او احوال بیانوي.
خواګوردونکو، د کوپر او شرک سرغنې د خپل موقعیت او اپوزیشن د ساتلو لپاره همیشه هڅه کوي د کاپیرانو او مشرکانو شمیر زیات کړي. هغوی هڅه کوي چې په مختلفو طریقو سره خلک خپل دین ته واړوي او کېدای شي لړمنو سره د مرستې او انفاق او د خیر او عمل منافق کرونو له لارې هم اقدام وکړي. هو په حقیقت کې د دوی هدف د خپلو همدینو ساتل او د خپل بطین دل ته د نورو اړول دي. البته هغوی له خپلو کرونو هیڅ ګټه نه پورته کوي او خدای تعالی د هغوی نیک کرونه هم نه مني، ځکه چې د هغوی هدف سپیڅلی نه دی. د هغه چا په شان چې یوازې د خپل وړ ټولنیز موقعیت او د مشهورتیا د لاسته د راوړلو لپاره یو روغتون جوړوي او بېوزله کسانو ته یې ورکوي، که څه هم اړمن او ضرورتمند له دې برخمن کېږي، خو انفاق کوونکی کس له خپل کار هیڅ ګټه نه پورته کوي. د دې په مقابل کې هغه کسان چې حق وپیژني او پر ایمان راوړي او د حق پر اوړونکي یعنی د اسلام په پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و سلم هم ایمان لري، نیک کارونه یې د خدای تعالی مني. خدای تعالی د خپل مهربانۍ له مخې د هغوی ګناهونه بخښي او چارې اصلاح کوي. قرآن کریم په دوام کې په دې مهم ټکي ټینګار کوي چې د کوپر او ایمان پر د حق او باطل د فرق پر اساس دی. یوه ډله کوشش کوي چې حق وپیژندې او ترې پیروي وکړي، خو یوې بلې ډلې وروسته له دې چې حق یې وپیژند پیروي نه کوي او ښایي مقابلې ته یې هم ورپاڅي. د نړۍ خلکو همدغو دوو ډلو کې شامل دي، یا د حق پلویان دي او یا د حق مخالفان.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم پام وکړئ له دغو آیتونو هغه څه چې زده کولای شو. لومړی، د اسلام دښمنان له اسلام سره د مقابلې لپاره پروګرام لري او په دې لاره کې هڅه کوي، خو د هغوی هڅه او کوشش هیڅ نتیجه نه ورکوي او اسلام ورځ په ورځ وده کوي. دوهم، په خدای ایمان په یوازې سره کافی نه دی، بلکې د هغه په وروستي پیغمبر ایمان هم ضروری دی چې د هغه د تعلیماتو او ښوونو په وسیله د خدای لاره ووهو. دریم که د خپل وس تر حد هڅه وکړو چې نیک کارونه وکاندو، خدای تعالی هم زموږ ګناهانې بخشي او چارې مو اصلاح کوي. په خدای او پیغمبر او آسمانی کتابونو ایمان کافی نه دی، نیک کار او صالح عمل هم ضروری دی. څلرم د هر انسان ښه او بد برخلیک د هغه د افکارو او عملونو تابع دی او په دې پورې تړلی دی چې هغه په فکر او عمل کې د حق تابع دی او که د باطل.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
عزیزانو اوس هم پام وکړئ د محمد سوره لڅلرم تر شپږم آیتونو پورې تلاوت ده. هلته چې پاک رب فرمایي:
فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم.
نو کله چې تاسو له کافران شویو خلکو سره په جنگ کې مخامخ شئ، نو اول کار د دوی د څټونو وهل دي، تر هغه پورې چې کله تاسو دوی ښه ډیر ووژنئ. نو بیا تړل ښه مضبوط کړئ، بیا رسۍ ښې مضبوطې وتړئ، بیا له دې نه بعد یا خو احسان کول دی، پا دوی احسان وکړی او یا خو فدیه کول دی، د ایواز په بدل کې آزاد کړی. له دوی سره جنگ کوي تر هغه پورې چې جنگ والا خپل وسلې کیږدي. دغه یعنی د الله حکم دی، او که الله غوښتلی وي نو له دوی نه به یې خامخا بدل اخیستی وو، او لیکن د دې لپاره یې تاسو ته د جهاد حکم وکړ چې ستاسو ځینی او په ځینو نورو سره وازمایئ، او هغه کسان چې د الله په لاره کې ووژل شي نو هغه یعنی الله به د دوی عملونه له سره ضایع نه کړي. هغه یعنی الله به دوی ته خامخا لارښوونې وکړي او د دوی حال به ښه کړي او دوی به جنت ته داخل کړي چې هغه یې دوی ته ورښودلی دی.
ګران اوریدونکو، لکه څرنګه چې په تیرو آیتونو کې مو ویل، د اسلام دښمنان له مختلفو لارو له اسلام سره د مقابلې او د مسلمانانو د کمزوري کولو هڅه کوي، او د هغوی وراوده د جنگ او د جګړې جوړول دي. خدای تعالی په دغه آیتونو کې په ډاګه او غوڅه فرمایي: له دښمنانو سره د جنگ په میدان کې کلک او ټینګ اوسئ، په میړانه وجنګېږئ او خپل دښمن په ګونډو کړئ. خو په دوی کې چې هر یو تسلیم شو مه یې وژنئ، بلکې اسیر کړئ، او د جنگ له ختمېدا وروسته یا د مهربانۍ له مخې یا د فدیې په توګه د ځینو پیسو د اخیستلو په بدل کې هغوی آزاد کړئ. له دښمنانو سره ستاسو چلند باید په دې ډول وي چې هغه بې وسه او په ګونډو کړی، او دغه جنگی روده باید تر هغه وخته چې په دښمن مسلط شي دوام عمومي. څرګنده ده چې په دغو جنگونو او نښتو کې ځینې کسان وژل کیږي. که د حق په لاره کې وژل شوي وي، نو خدای تعالی د هغوی ځان اخلي او په آخرت کې بدله ورکوي، او که د باطل په لاره کې وي نو ځان یې ضایع کړی دی او په قیامت کې به هم سزا ویني.
عزتمنو اوریدونکو، له دغو آیتونو څخه زده کوو چې لومړی له هغو کافرانو سره چې له مسلمانانو سره جنگ نه غواړي باید سوله ییز چلند وکړو، خو کوم چې د جنگ اعلان کوي باید په خپله د هغوی په شان ورسره سخت چلند وشي. دوهم، لکه څنګه چې د جنگ په ډګر کې د دښمن په وړاندې ټینګتیا او قاطعیت ضروری دی، د جنگي اسیرانو په بخښنې او عفو هم تاکید شوی دی. دریم، جنگ او جهاد د مؤمنانو لپاره د اهلی آزموینې یو ډګر دی چې وګوري څوک جهاد کوي او څوک له جهاده تښتي. څلرم، شهیدان که څه هم په ظاهره له دنیا تللي او وژل شوي دي، خو دې ته په پام سره چې له خدای سره یې معامله کړې ده هیڅکله یې زحمتونه نه تباه کیږي او خدای تعالی د هغوی اهداف پوره کوي. نو ځکه شهیدان د جنگ د میدان واقعي بریالي دي. ډیر عزتمن اوریدونکو، په پای کې د خدای تعالی د لوی درګاه څخه عاجزانه غوښتنه کوو چې زموږ سره مرسته وکړي چې موږ د حق له لارې څخه ونه غړېږو. عزیزانو، د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو زه فاطمی له خپل محترم همکار
صادق حسین
سره ستاسو له حضور اجازه غواړو.
د خدای په امان.
اللهم صل علی محمد
د وحدت ونه.
د تهران رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو خیرچاري عزیزانو، وسم زه فاطمی له خپل محترم همکار
صادق حسین
سره ستاسو درانه حضور ته حاضر شیو چې د وحدت ونه په مناسبت ځانګړي پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پای را سره د اوریدو فرصت ولرئ.
ګران اوریدونکو، مدینې ته د مسلمانانو د هجرت څه د پاسه 15 میاشتې نوې تیرې شوې چې پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم خپلو اصحابو ته وفرمیل د خدای په لاره کې دوه دوه د یو بل وړونه شئ. په دې ترتیب د مکه او د مدینې مسلمانان چې ورته مهاجرین او انصار ویل کېږي دوه په دوه له یو بل سره د ورورګلوۍ تړون وکړ. په دغه حکم سره د رحمت د پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم لخوا د اسلامي پیوستون او د اتحاد بنسټ کې خودل شو. د اتحاد ورګلوي او د اسلام وړ ارزښتونه د جاهلیت د بیمانه او د پوچو ارزښتونو ځای ناستی شول. هو، پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم د قرآن کریم په آیتونو باندې استناس را اسلامي ټولنې په الهي پوړي باندې د منګلو خخوالو او له تپرکې څخه ډډه کولو او د الله د عبودیت په سیوري کې د واحد امت جوړولو ته وروبللې. مسلمانانو هم د پیغمبر اکرام په دغه بلنې باندې د عمل په رڼا کې متحد شول. د ورورګلوۍ او د هوت په هیڅ شل شوي اتحاد وروسته د مسلمانانو یو ځای کې دا زیات قدرت ومنده او هغوی یې په دښمنانو برلاسي کړل او د هغوی لپاره یې فتح او بریالیتوبونه ډلې کړل. رسول اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم له پوهې په دغه ډک اقدام سره وښودله چې د مسلمانانو وحدت عزت رامنځته کوونکی او قدرت بخښونکی دی. دا د اسلامي امت لپاره ستر درس و چې لوړو هدفونو او لوړو ګټو ته د رسیدا لپاره له کوچنۍ اختلافاتو او جزئیاتو تیر شو، په مهربانۍ، مینې او صمیمیت سره په خپل میانځ کې ژور وحدت رامنځته کړو.
قدرمن دوستانو، د ربیع الاول د میاشتې د رحمت او د نور د پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم د زوکړې میاشت او د وحدت اونۍ لا خوشحالی څخه په دغه ډکی میاشت کې ده. د ایران اسلامی انقلاب بنسټګر حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه د وحدت د اونۍ په نوم سره د رسول الله مبارک د زوکړې د نیکمرغه ورځې لپاره د اهل سنت او د اهل تشیع د روایتونو ترمنځ د دغه ورځو په نومولو سره د غونۍ په اسلامی امت کې د یو زړهتوب، د اخوت او د ورورګلوۍ لپاره یو فرصت وګرځاوه. د رحمت پیغمبر محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم په دې سربېره چې مهاجر و انصار د ورورګلوۍ او د اخوت تړون ته وروبلل، او په دې ډول یې د ورورګلوۍ او د پیوستون په زړه پورې اتر د مسلمانانو روح او جسم ته وروبخشه، او هغه په خپلو لوړو اخلاقو او درس ورزده کوونکو کړچارونو سره مسلمانان صبر او زغم او د جاهلیت د وخت له جنگ جګړو څخه د ډډه کولو ته وروبلل، چې د مسلمانانو ترمنځ د وحدت ستنې تل محکمې او پیاوړې ووسی، او جزئي مسائل هغوی د وحدت له ستر ایډال څخه لیرې نه کړي. دا خدای پاک جلاله شانو رسول پوهیده چې وحدت د اسلامی امت لپاره ژور قدرت او ځواک دی، او پیاوړی ستنې په شان مسلمانان د دښمنانو د سختو دسیسو په وړاندې خوندي ساتي. اسلامی نړۍ نن سبا له بل هر وخت زیات د وحدت په زمینه کې د خدای د رسول حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د سوچه کړچارونو په حقیقي ډول بیانولو او تفسیرولو ته ضرورت لري. د یمن هیواد اوس هم کلونه کلونه کیږي چې له کور ورانوونکي جنگ سره مخامخ دی، او سعودي عربستان له دښمنۍ څخه نه دی خلاص شوی. په افغانستان کې بم چاودنې او د مسلمانانو وژله د هر ورځې په عادي چارې بدله شوې ده، او د افغانستان د مظلومو مسلمانو خلکو اوښکې ګویا هیڅ مرهم نه لري. په عراق او سوریه کې د داعش ډلې ژور زخمونه او ظلمونه همدا اوس هم ښکاره دي. سوځېدلي کورونه، بې کوره شوي ښځې او نجلۍ، یتیم شوي ماشومان، او په زرګونو کړاوونه او رنجونه چې دا ټول د مذهبي او د عقیدتي اختلافاتو نتیجه ده. آیا اوس وخت نه دی رسیدلی چې اسلامي نړۍ د خدای پاک جل اعلی شانه او د رسول حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم تعلیماتو او د قران کریم روخانه آیتونو ته ورستانه شي، او له تفرقې او تاوتریخوالي لاس واخلي؟ څرنګه کولای شو د قران کریم د حجرات سورې د لسم آیت په شمول د قران کریم له روخانه آیتونو سره سره چې د هر توکم او د قبیله مسلمانان د یو بل وړونه بلیل دي بې پامه وکړو او په اسانۍ سره ترې تیر شو؟ آیا کولای شو د قران کریم د مؤمنون سورې د 25 آیت په اکل چې فرمایي دا ستاسو امت یو واحد او یو هیر امت دی، او زه ستا پروردگار یم، نو زما عبادت وکړی، بی تفاوت ووسو او په هغه سترګې پټ کړو؟ قرآن کریم مسلمانان اتحاد او پیوستون ته وربولی، او جوته کوي چې الفت، مهربانۍ او ورورګلوۍ داسې نعمت دی چې د خدای د دین په منلو سره د پروردګار څخه هغوی ته ډالۍ شوی دی، او مسلمانان باید د دغه مینې او ورورګلوۍ قدر وکړي، او ټول په الهي پیاوړي رسۍ منګولې ټینګې کړي او تیت پرک نشي.
وګور دنکو د اسلام دښمنانو د دغه آسماني دین درامنځته کېدا له لومړۍ څخه په اسلامي ټولنه کې د اختلاف درامنځته کولو کوشش کوه. د اسلام دښمنان شرمونکي شعار لري چې وایي اختلاف واچوه حکومت وکړه. د اسلام دښمنانو له لومړۍ څخه تر اوسه په دوکې چلول هیلې تمې او په اسلامي امت کې د تاوتریخجنو او د دروغجنو پیرکو د رامنځته کولو په ژمنې سره تفارقه رامنځته کړې ده او د مسلمانانو ترمنځ د جنګ په رامنځته کولو سره یې خپل سپېره هدفونه تعقیب کړي دي. برېتانیا تل د مسلمانانو په ټولنه کې د اختلاف د رامنځته کولو سرغنه ده. په دې سربېره نړیوال سهیونیزم همدا اوس د اسلام ضد له ټولو تفکرونو په جوړېدا سره د خپلو فکر په کوټو کې د اسلامي امت او د اسلام د تباه کولو کوشش کوي. هغوی د تفرقې اختلاف رامنځته کول د اسلام وجود ته د ګزار د ورکولو لپاره خپل اصلي لاره چاره ګڼي، نو ځکه خو مسلمانان په ډېر هوشیاری او بصیرت سره بیا د دوی په مقابل کې ودرېږي. عالمان او متفکران د مسلمانانو ترمیان د وحدت پر رامنځته کولو او هغوی ته د حقیقي دښمن پر پیژندلو کې مهم رول لري. د وحدت پر رامنځته کولو کې د عالمانو او د متفکرانو رول برخلیک ټاکونکی او دروند دی. په دې ډول چې د مسلمانانو په ټولنه کې د روښانه راتلونکي ودې او د انساني لوړتیا سبب کېدلی شي، دینی عالمان د خدای پاک د ګران رسول حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلام په شان په خپلو ویناو او خبرو سره کولای شي د وحدت تر ټولو ښه منادیان او مصلحان ووسی. عالمان او متفکران د دښمن پیژندلو ته د مسلمانانو په ور بللو او خلکو ته د بصیرت په ورکولو او د هغوی په خبرولو سره مهم رول لوبوي. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنه‌ای چې وحدت تل د اسلامي نړۍ په تر ټولو مهمه مسله ګڼي، د یو بل د عقایدو د احترام کولو سپارښتنه کوي او په سخته خلک د نورو پیرکو د عقایدو له سپکاوي منع کوي. هغه حضرت د وحدت د اسلامي دنیا اصلي ضرورت ګڼي او فرمایي اسلامي نړۍ نن سبا د اسلامي امت د دښمن د جبهې په حقیقي ډول پیژندلو ته ضرورت لري. دښمنانو او پیژنو، خپل دوستان او پیژنو. کله نه کله داسې شوی دی چې په مسلمانانو کې یو شمیر خلک خپلو دوستانو ته د گزار د ورکولو او خپل وړونو ته د گزار د ورکولو لپاره زموږ له دښمنانو سره یو لا شوی دی. دغه چاره اسلامي امت له ګډوډرۍ سره مخامخ کوي، اسلامي امت له کمزورتیا سره مخ کوي او دغه چاره د بصیرت د نه لرلو له کبله ده. نن سبا اسلامي دنیا دغه بصیرت ته اړتیا لري، دغه تدبیر او دغه تفکر ته ضرورت لري. د اسلامي دنیا بل مهم ضرورت اتحاد دی.
قدرمن دوستانو، له بدمرغه پارشیا او اهل سنتو دوو فقو کې ځینې داسې عالمان او متفکران شته چې په خپلو ویناګانو سره یې د فتنې او اختلاف او اور زیات کړی او هغوی په پوهې او ناپوهۍ سره د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم د غوښتنو او د قرآن کریم د وحدت رامنځته کوونکو آیتونو په اپوټه عمل کوي او په دې ډول د اسلامي امت پر ضد تر ټولو بد ظلمونه کوي. هر هغه وینا چې پکې په اسلامي امت کې د تفرقې او دښمنۍ بوی ولري، د پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم له سنت سره هیڅ مناسبت او سمون نه لري او هغه په قرآن کریم کې د پاک خدای جل علا شانه و د وینا پر خلاف ده. در رحمت پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم د مسلمانانو په وړونو بللو سره هغوی ته ورزده کړل چې په هر وخت کې په وحدت سره چې محور قرآن، ګډه قبله، واحده کعبه او د خدای پاک جل اعلی شانه او پیغمبر وي، ستر وحدت ته رسیږي او اسلامي عزت او پرتمین والی ښکاره کوي.
که څه هم نن د مسلمانانو ترمنځ د پیغمبر اکرم ستر او مهربان شخصیت نشته، خو د پیغمبر سنت او سیرت او د هغه بزرگوار ارزښمنې ژمنې د اسلامي امت ترمنځ شته دي، او څوک چې خپل ژوند د رسول الله مبارک له معیارونو سره تنظیم کړي د وحدت جارچی به وي او د تفرقې او اختلاف جارچی به نه وي. وروستۍ خبره دا چې د مسلمانانو ترمنځ د وحدت ونۍ د پاک خدای جل اعلی شانهو د ګران رسول حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د ارزښمن سیرت او د قرآن کریم په چورلیس سره د مسلمانانو ترمنځ د پیوستون او د کوټلتیا د پیاوړتیا لپاره ارزښمن فرصت دی. کچیر د اسلامی امت ترمنځ د اسلام د ستر پیغمبر حضرت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم په حق خبرې، عادلانه احکام، تفکر، نیک معاشرت او کریمانه خوی احیاشی دغه اسلامی امت به هیڅ کله له اختلاف سره مخامخ نشي او دښمنان نشي کولای خپلو تفرقه اچونکو هدفونو ته ورسیږي.
د تهران ریډیو ډیرو ګران اوریدونکو، د اسلام د ګران پیغمبر حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم د نیکمرغه زوکړي او د اسلامي وحدت په حق له دغه ځنګړي وینا په همدې ځای پای ته رسیږي. لته سو اجازه غوړو.
دا خدای په امان.
ګران مینوالو، ډیره مننه چې تر پای ما زموږ سره ملګرتیا وکړه. کا غواړی چې په انټرنیټ زموږ ژوندې خبرونه واوري یا پرې خبرونه تبصرې او نور مطلبونه ولولې، نو زموږ د سایت ادرس در سره ولیکي، parstoday.com/ps parstoday.com/ps. ګران اوردونکو، نور م په لوی او مهربان خدای سپارو. علام مل او ملګری.